طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسو به ښه یئ او د درسونو لپاره به حاضر شوي وای. قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا ستاسو د شپږمې دورې د نن ورځې نوی درس پیلېږي. قدرمنو زده کوونکو موږ د طبی زده کړې د شپږمې دورې په کتاب کې د بیولوژي بحث مخکې وړو، خو په بیولوژي کې موږ واکسینو ته ځای ورکړی دی. دا یو غوره فرصت دی چې بیولوژي ختمیږي او د هغې پر ځای د واکسینو مکمل بحث راخیستل کیږي. او دومره بحث یا دومره موضوعات چې په دې کتاب کې د واکسینو په اړه راخیستل شوي دي، باور وکړئ د طب په پوهنځي کې هم دومره معلومات نه راخیستل کیږي. که چیرې د طب کتابونه وګورئ د واکسینو په هکله پکې دومره ژور بحث نشته دی لکه په همدې کتاب کې چې څومره موضوعات یا مسایل ما راوړي دي او زده کوونکو ته تدریس کیږي. دا فرصت دی د دې ګټه واخلئ او مطالعه یې کړئ، زده یې کړئ. په کور دننه ګورئ ستاسو لپاره دغه درس در وړل کیږي. خدای دې وکړي چې ټول به د درسونو لپاره حاضرېږئ. کامیاب زده کوونکي هغه دي چې یوه ورځ هم غیر حاضر نشي، هر ورځ حاضر شي. او زه چې د زده کوونکو حاضری ګورم او زده کوونکی هیڅ نه وي غیر حاضر شوی، زه به ډیر د خوښۍ احساس کوم. ډیر به په هغه زده کوونکي ویاړم چې دومره پابند زده کوونکی چې هیڅ ورځ دغه زده کوونکی نه دی غیر حاضر شوی او هر ورځ د درس لپاره حاضر شوی دی. او دا په یقیني ډول ومنئ چې هغه زده کوونکي چې هره ورځ حاضریږي هغه به ډیر لایق کیږي، هغه به ډیر ښه ځای ته رسیږي او هغه به د طبي زده کړې سیستم داسې پای ته رسوي څه ډول چې زما په زړه کې دی. هدف دا دی چې څومره مسایل چې زه یې راوړم هغه به ډیر په ښه ډول سره زده کوي او د دې سیستم څخه به ستوری فارغیږي. ښه قدرمنو زده کوونکو، راځئ د درس پیل کو. نن په لسمه صفحه کې زموږ درس دی د تیتانوس د واکسین اړوند مهالویش باندې خبرې کوو. خو یو ځل دغه تیر شوی درس چې په نهمه صفحه کې مو ویله په دې لنډ تکرار لرم. موږ تیر درس کې د تیتانوس واکسین په دې خبرې را پیل کړې او له هغې وړاندې مو د تیتانوس په ناروغۍ باندې خبرې وکړې. تیتانوس یا ټیټنس یوه باکټریایي ناروغي ده، د کلاسټریډیم ټیټانی په نوم باکټریا ده چې د هغې په واسطه دغه ناروغي رامنځته کیږي. معمولا د خاورو څخه، د دوړو څخه، یا د ایرو څخه، یا د حیواناتو د موادو یا فضیله موادو څخه دغه باکټریا راځي د انسان د زخم له لارې، کوم ځای کې چې زخم پیدا شوی وي د هغې له لارې بدن ته داخلیږي او د بدن په داخل کې هغه تکثر کوي، هغه ډیریږي دغه باکټریاګانې او بالاخره په بدن کې ناروغي رامنځته کوي چې دا ناروغي معمولا د عضلاتو کنټراکشن دی، عضلاتو تقلص دی. عضلات کلک شي، تقلص کوي. کله چې عضلات تنګیږي، کلکیږي، کشکیږي، نو یو له هغې عضلاتو څخه د تنفسي سیستم عضلات دي چې هغې باندې هم په دې میکانیزم سره فشار راځي، کلکیږي، تنګیږي، کشکیږي، بالاخره تنفسي لارې بندیږي او دغه کسان په تنفسي سیستم کې لستونو سره مخ کیږي او حتی تر مرګ پورې رسیدای شي. موږ همدغه بحث ته راګرځو. نه هم صفحه د تیتانوس واکسین لیکل شوی دی. د تیتانوس واکسین یا تیتنس واکسین د تیتانوس ناروغۍ مخنیوي لپاره جوړ شوی واکسین دی. تیتانوس یوه جدي ناروغي ده چې د کلاستریډیم تیتانی په نوم باکتریا له امله رامنځته کیږي. دغه باکتریا په خاوره، دوړو او د څارویو په موادو کې موندل کیږي او د زخم له لارې بدن ته ننوتلی شي، چې د عضلاتو جدي انقباضونو او حتی مړینې لامل کیږي. عضلات جدي انقباض کوي، کلکیږي او حتی مړینه هم رامنځته کولی شي. لاندې د تیتانوس واکسین ډولونه ګورې. څلور ډولونه مې وښودل. یو ډی ټی ای پی واکسین دی، دوهم ټی ډی واکسین دی، دریم تیتنس ټاکسایډ واکسین دی، څلورم ټی ډی ای پی دی. اول یو ډی ټی ای پی دی او اخری یو ټی ډی ای پی دی. دغه څلور ډوله واکسین د تیتانوس د ناروغۍ لپاره جوړ شوي واکسین دی. اوس د هر یو باید لږ لږ وپیژنئ چې د هر ډول واکسین د کومې ناروغۍ یا کوم ډول ستونزو له منځه وړونکی دی او چا چا ته ورکول کیږي. فرضاً لومړی یو ډی ټی ای پی واکسین د ماشومانو لپاره دی. اورئ، د ماشومانو ته یوازې ورکول کیږي او کومې ناروغۍ له منځه وړلی شي یا د کومو ناروغیو مخنیوی کوي رامنځته کیدای نشي، بیا نو هغه د تیتانوس، ډیفتیریا او پروټوسیس یعنی تور ټوخي مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. تیتانوس باندې خوس غږیدلی یو، ډیفتیریا باندې هم غږیږو، د هغې لپاره جدا واکسین هم شته دی. او پروټوسیس یا توره ټوخوالی د یوه بله ناروغي ده، د دې د مخنیوي لپاره مهم دی. معمولا ماشومان په دې ناروغۍ باندې ډیر اخته کیږي. دوهم ډول یې ټی ډی دی، دغه واکسین د لویانو لپاره دی. ګورې لاندې لیکل شوی د لویانو لپاره دی. د تیتانوس او ډیفتیریا مخنیوي لپاره کارول کیږي. د دوو ناروغیو لپاره چې هغه مخنیوی ورباندې وشي د هغې لپاره کارول کیږي. دریم ډول یې تیتنس ټاکسایډ دی، یوازې د تیتانوس لپاره ځانګړی واکسین دی. په یوازې ډول د تیتانوس لپاره ښه واکسین دی. څلورم یې ټی ډی ای پی واکسین دی، لیکل شوی دی د تیتانوس، ډیفتیریا او پروټوسیس لپاره دی او عموما د ځوانانو او لویانو لپاره توصیه کیږي، د دې ټولو ناروغیو لپاره دی. ګورې، تیتانوس، ډیفتیریا او پروټوسیس، دغه د واکسینو هغه څلور ډولونه شول. تیارې په پښتو واضح لیکلې دي چې دا د کومو کومو ناروغیو د مخنیوي لپاره دی. ګورې، د ناروغیو د درملنې لپاره نه دی، مخنیوي لپاره دی. درملنه خو هغې وخت کې کیږي کله چې ناروغي رامنځته شوې وي. موږ خو واکسین په وخت کې نه ورکوو چې کله ناروغي رامنځته شوې وي. ګورې، داسې نه شو کول چې یو نفر په تیتانوس اخته دی موږ ورته واکسین ورکوو. باید روغو کسانو ته تیتانوس ورکړو. یو نفر په تیتانوس اخته نه دی، روغ کس دی، په ټولنه کې ګرځي را ګرځي، موږ ورته واکسین ورکوو. په دې خاطر چې که چیرې په راتلونکي کې د تیتانوس باکټریا ورته داخله شي، په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي. خلاندې د تیتانوس واکسین ګټې لیکل شوی دی. د تیتانوس ناروغۍ په وړاندې خوندي کوي. ګوره، یو نفر د تیتانوس ناروغۍ په وړاندې خوندي کوي چې د هغې نه خوندي پاتې شي. بل، د ټپي کېدو پر مهال د ناروغۍ خطر کموي. کله چې یو نفر ټپي کیږي د هغې پر وخت د ناروغۍ خطر کم وي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شي، ځکه زخم را برسېره شي چانس کمیږي، ځکه تیاری واکسین کړی دی. بل، د ماشومانو او میندو لپاره حیاتي ارزښت لري. ماشومان او میندې د دې لپاره مهم ارزښت لري. په ځانګړي ډول د زیږون پر مهال د نوي زیږیدلي ماشوم د تیتانوس مخنیوی کوي. د زیږیدو پر مهال چې نوي ماشومان زیږیږي د هغې د تیتانوس د ناروغۍ د اخته کېدو چانس کموي، ځکه هغوی ته واکسین شوی وي. ما وړاندې هم ویلي دي، معمولا د زیږون پر وخت کله چې یو ماشوم وزیږیږي د مور له رحم سره ځین وخت د تیتانوس باکټریا مخامخ کیږي، یا په دې ډول وایم چې د مور په رحم کې زخمونه پیدا کیږي. د دې زخم له لارې ځین وخت ماشومان او البته میندو ته د تیتانوس باکټریاوې داخليږي او مور په تیتانوس باندې اخته کیږي، او ځین وخت ماشومان او د نامل لارې یا د نوم د رسایل لارې چې هغه پریشي زخم پیدا شي، دغې لارې ماشوم ته دغه باکټریاوې داخليږي. د دې لپاره چې لاغې څخه خوندي شي، باید مخکې له مخکې مور ته واکسین ورکړل شوی وي. راځئ له سمه سفاره واړوئ، نوی درس ته ګورئ. د تطبیق مهالویش د ماشومانو لپاره د کوم واکسین؟ د تیتانوس واکسین. د تطبیق یا د ورکولو مهالویش څه ډول؟ په قوس کې تاسو ته لیکل شوي ډی ټی اے پی واکسین ورته ورکوو، دا د ماشومانو لپاره دی. اوس دغه واکسین په څو ډوزونو کې ورکوو. ډوز دې ته ویل کیږي چې یو وار موږ درمل ورکړو. د درملو هغه مقدار چې یو وار ورکول کیږي هغه ته ډوز ویل کیږي. موږ یې تعریف کړی دی د فارماکولوژي په برخه کې، د درملو هغه اندازه یا د هغه مقدار چې د ناروغۍ د درملنې لپاره په یو وار ورکول کیږي هغه ته یو ډوز ویل کیږي. اوس څو ډوزونه ورکوو؟ ګورئ، لومړی ډوز په دوو میاشتو کې ورکوو. فرضاً یو ماشوم زیږیدلی دی، کله چې دوو میاشتو ته ورسیږي موږ کولی شو د تیتانوس واکسین ورته ورکړو. دوهم ډوز په څلورو میاشتو کې، دوه میاشتو وروسته بیا ورته ورکوو. دریم ډوز په شپږو میاشتو کې، یعنی دوه میاشتې بیا هم وروسته ورته دغه واکسین ورکوو. دوه میاشتې وروسته یې واکسینوو. لاندې لیکل شوي تقویتي ډوزونه، ګورئ، په یولسو نه تر پنځلسو میاشتو او څلورو نه تر شپږ کلنۍ کې په دې وختونو کې ورکول کیږي. د یولسو میاشتو نه نیولې تر پنځلسو میاشتو پورې یو وارې دلته ورکوو، او بیا کله چې څلور کالو ته ورسیږي له څلور کلنۍ څخه تر شپږ کلنۍ پورې په دې عمر کې ورته ورکوو. دا تقویتي ډوزونه دي. ګورئ، بیا یې وایم، په څلورو البته پنځو وختونو کې، په پنځو پړاوونو کې د تیتانوس واکسین ماشومانو ته ورکول کیږي. په دوو میاشتو کې، په څلورو میاشتو کې، په شپږو میاشتو کې، او بیا له یولسو نه تر پنځلسو په دې میاشتو کې. فرضاً دولسمه میاشت یې ورکوئ، دیارلسمه میاشت، ورلسمه یا پنځلسمه، او بیا له څلورو کلونو څخه تر شپږو کلونو پورې په دې عمر کې. څلور کلنۍ کې که ورکوئ، که پنځه کلنۍ کې ماشوم ته واکسین ورکوئ، یا په شپږ کلنۍ کې، په دې عمرونو کې ورته ورکوئ. لاندې لیکل شوي د لویانو لپاره هغه ته ټی ډی یا ټی ډی اے پی واکسین ورکول کیږي. تر صفحه کې مو ویلي دي خود د لویانو لپاره دغه مهالویش تاسو باید زده کړئ. دا دومره مهمه نه ده چې کوم ډول واکسین ورته ورکول کیږي، ځکه دا د واکسیناتورانو کار دی نور، یا د واکسین سانټر هغه کار دی چې کوم واکسین ورته ورکوي. خو دومره خو باید زده کړئ چې په کوم وخت کې موږ یو نفر هغه واکسین ته بیولی شو. لیکل شوی دی د یولس کالو په منځ کې یو ځل تکرار اړین دی. یعنی پخوا خو ماشومانو ته یو وار واکسین شوی دی، کله چې یولس کلنۍ ته رسیږي دلته بیا باید تکرار شي. یو ماشوم د پنځه ځلې ورته د تیتانوس واکسین ورکړل شوی دی، شپږم ځل لپاره یې په یولس کلنۍ کې باید بیا تکرار کړي. ښه، لیکل شوي دي د یولسو کلو په منځ کې یو ځل تکرار اړین دی. او بل، د ټپي کیدو په صورت کې، یو نفر ټپي شو، زخمی شو، سمدستي ورته باید تیتانوس واکسین هم ورکړل شي. دا ځکه خصوصا هغه ناروغان چې دوی د خاورو سره ډیر مخویت، د دوی زخمونه له خاورو سره ډیر تماس پیدا کړی وي. یو زخم پیدا شوی دی په یو انسان کې، هغه په خاورو کې ډیر پروت و، یا په خاورو کې ډیر هغه زخم خراب شوی و. ته ځکه کیدای شي د زخم له لارې بکټریاوې داخلې شوې وي له خاورو څخه، نو په دې وخت کې هم کولی شو ورته تیتانوس واکسین هغه ټپي کس ته ورکړو. لویانو ته یې په دوو وختونو کې ورکوو، یو یولس کلنۍ عمر، دیولس کلو پر عمر، او بیا معمولا هغه وخت چې کله یو نفر دی که پخوا یې واکسین بیخي کړی هم نه و، موږ کولی شو د ټپي کیدو پر وخت ورته واکسین ورکړو تر څو په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي. بل، لاندې لیکل شوي اړخیزو اغیزو احتمال یا سایډ افیکټس. اڑخیز اغیز سائیڈ افیکٹ ورته وای جنبی اغیز دغه احتمال په حق لګیږي یو عام احتمال دی او بل نادر عام په دې معنی چې ډیر رامنځته کیدونکي حالات دی کچیر موږ دغه واکسین ورکړو لومړی عام د پیچکارۍ ځای کې درد سرواله یا پړسوب دغه رامنځته کیږي دا عام دی کله چې په ساحه کې درد رامنځته شي پړسوب رامنځته شي سرواله رامنځته شي او نادر نادر معنی چې کم پیږي ځینې اصطلاحاتو سره باید بلد شي سرخوګای تبا یا ستړیا دا رامنځته کیدای شي د سر درد یا هیډیک تبا یا فیور یا بل ستړیا یا فاتیګو کیدای شي دا رامنځته شي او بل ډیر نه ډیر یعنی ډیر کم ګوره ډیر نه ډیر چې ډیر کم پیخیږي کیدای شي حساسیت رامنځته شي ګوره درې حالتونه مو وښودل په سایډ افیکټ کې یا کله چې موږ دغه واکسین ماشومانو یا لویانو ته ورکوو درې حالتونه کیدای شي رامنځته شي تر ټولو عام دی بل نادر دی یعنی کم پیخیږي او بل ډیر کم پیخیږي عام چې دی پیچکارۍ په ځای کې درد ډیر رامنځته کیږي سروالی او پړسوب په هغه ساحه کې نادر چې دی سرخوګای تبه یا ستړیا رامنځته کیدای شي ډیر نادر یعنی ډیر کم هغه حساسیت دی د لاندې بیا تکرار شوی دی د اړخیزو اغیزو احتمال د ډیزاین پر وخت ځینې وخت دغه تکرار شي هغه تاسې کټ مټ پورته وویل د لاندې متن تکرار راغلی دی راځي یولسمې صفحې ته د همدغه درس موضوعات څناڅه په یولسمه صفحه کې هم لیکل شوي دي لیکل شوي دي څوک د واکسین واخلي یعنی کوم کسان باید واکسین واخلي لومړی لیکه کې ټول ماشومان د ژوند په لومړیو کلونو کې ماشومانو ته باید واکسین ورکړو په دوو میاشتو کې بیا په څلورو میاشتو کې بیا په شپږو میاشتو کې بیا په پنځلسو نه تر یولسو میاشتو کې او بیا په څلورو نه تر شپږو میاشتو کلونو کې البته په دې وختونو کې باید ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي ورپسې جمله ګورئ هغه کسان چې ټپ یا ژور ټپونه لري یو ټپ لري یا ژور ټپونه لري ژور زخمونه لري د دې په خاطر چې بکټریاوې د زخم ته داخلې نه شي د دې د مخنیوي لپاره هم موږ باید واکسین ورکړو او بل حامل ښځې د ماشوم د خوندیتوب لپاره حامل ښځې ته یې هم ورکولی شو حامل حمل لرونکو ښځو ته پریګنانټ مادر ته هغې ته ځکه باید ورکړو چې د ماشوم د خوندیتوب لپاره هم مهم ده چې ماشوم خوندي وي ځکه کله چې دغه مور ته ورکړل شي دغه واکسین اغیزې په ماشوم باندې هم وي نو کله چې د ماشوم د نوم رسۍ پرېکړل شي زخم پیدا کیږي د نوم له لارې ځینې وخت دغه بکټریاوې داخلیږي نو د دې په خاطر چې د نوم له لارې بکټریاوې داخلې نه شي دوی ته هم ورکو چاته ورکو حمل لرونکو میندو ته ورکو ګوره اوس ډیری میندې هغه دغه واکسین ورته نه ورکول کیږي خو اړین دی مهم دی ځکه چې حمل لرونکې مور هغه د زخمونو سره مخ کیږي د هغې ماشوم له زخم سره مخ کیږي د نامه په برخه کې کومه د نوم رسۍ چې د هغه پرې کیږي ډیری وخت د مور البته د نوم له لارې د امبیلیکس له لارې ماشوم ته دغه بکټریاوې داخلیږي ښه وروستۍ جملې ته ګورئ بلې چاته ورکولی شو واکسین هغه کسان چې له تیرو یولسو کالونو راهیسې واکسین نه وي اخیستي ګورئ یولس کاله یې واکسین نه وي اخیستي په تیر کې هغوی ته هم ورکولی شئ د دې لپاره چې کله زخم سره یو ناڅاپه مخ کیږي په دې بکټریا باندې اخته نه شي یعنی یولس کاله کیږي چې د تیتانوس واکسین نه وي ترلاسه کړي لاندې یو کوچنی پاراګراف ورستای درس پاتې شو لیکل شوی دی د تیتانوس واکسین ارزښت ګټه څه ده ارزښت څه ده د تیتانوس ناروغي درملنه نه لري ګورې په دا مهمه جمله ده چې دا ناروغي به درملنه نه لري کله چې یو څوک پرې اخته شي د تر اخره پورې د دې ناروغۍ څخه کړیږي دوام ورکو او د مړینې لوړه کچه لري یعنې ډېر وخت مرګ رامنځته کوي واکسین کول د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ موثره لاره ده واکسین د دې لپاره ښه لاره ده چې موږ د دې ناروغۍ څخه مخنیوي د مخنیوي په خاطر واکسین ووهو دوام ورکو. په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې روغتیایي خدمتونه محدود دي د تیتانوس واکسین د ټولنې د روغتیا لپاره حیاتي دی. هغه سیمې چې هلته روغتیایي خدمات کم دي محدود دي اطرافي سیمې دي، کلینیکونه کم دي، ډاکټران کم دي، اقتصادي حالت خراب دی، هغو سیمو کې خلکو ته پکار ده چې د تیتانوس واکسین تطبیق کړي. د دې لپاره که چیرې دوی کوری اکثره وخت اطرافي سیمو کې داسې کار کیږي چې زخم رامنځته شي، هغه زخم باندې خاورې اچول کیږي، ایرې ورباندې اچول کیږي، یا په داسې ټوکر یا رخت باندې هغه تړل کیږي هغه زخم چې هغه خراب وي، نو ډېر چانس شته دی چې دغه کسان په تیتانوس باندې اخته شي. او بله دا چې دوی په اطرافي سیمو کې اوسیږي یا په داسې سیمو کې اوسیږي چې هلته روغتیایي خدمات کم وي، کلینیک نشته، روغتون نشته، تر څو پر وخت دغه کس چې زخم لري هغه ډاکټر ته ولاړ شي، زخم ته ورته صفایي ورکړل شي، پانسومان ورته ورکړل شي، هغه کارونه نشته. نو د دې لپاره خو باید ضرور واکسین وکړي چې دغه بکټریاوې انسان د دې ناروغۍ څخه وساتي. ګورئ، تاسو سره به پوښتنه وي چې د واکسین په کوم ځای کې تطبیق کړو، چرته مونږ کولی شو واکسین ترلاسه کړو. معمولا د ولسوالیو په کلینیکونو کې هم شته، په ښار کې په کلینیکونو کې هم شته، او د واکسینو ځانګړي سنټرونه دي په ښارونو کې، د واکسین سنټرې دي، هر ډول واکسین پکې پیدا کیږي. د لیوانی سپي واکسین پکې شته دي، د تور زیړي تر څنګ یې د تبرکولوز یا ټي بي واکسین پکې شته دي. د ټولو واکسینونو په ښارونو کې د واکسینو په مرکز کې شته دي، په ښارونو کې د واکسینونو مرکزونه شته دي چې هغه شخصي دي، معنی دا چې د روپۍ په مقابل کې واکسین ورته ورکوي. او په کلینیکونو کې، البته دولتي شفاخانو کې هم دغه واکسین پیدا کیږي، او یا د ولسوالۍ په کلینیکونو کې هم ځینې واکسین شته دي چې مونږ کولی شو ماشومان ورته وروړو او یا هم د ځان لپاره دغه واکسین تطبیق کړو. ډیر مهم بحث دی دغه بحث، یا دغه موضوع زموږ د ژوند سره تړلې موضوع ده. د دې لپاره چې مونږ د ناروغۍ څخه په امان وو، دا امکانات دغه باید مونږ تطبیق کړو، تر څو په ناروغۍ د اخته کېدو چانس مو ډیر کم وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې اکثریت درملنه نه لري، یو وژونکي ناروغۍ دي. راتلونکي درس کې ډډغمبوري باندې خبرې کوو. د ډډغمبوري یا ډغمبوري واکسین، دا هم ډیر مهم واکسین دی، او د دې ناروغۍ په هکله هم خبرې لرو. او بل د زیړي واکسین په هکله هم بحث پاتې دی. قدرمنو زده کوونکو، ګورئ، درسونه ډیر مهم دي، ښه مطالعه کوئ. او د واکسینو له بحث وروسته یوه ډیره مهمه موضوع چې هغه اناتومي ده، هغه راپیلیږي. او زه مطمئن یم چې د اناتومۍ د زده کړې په برخه کې به تاسې نور هم ډیر ښه مخکې ولاړ شئ، او ډیر تخصصي او ډیر عالي لیول زده کړې به وکړئ، ځکه د انسان هضمي سیستم، یعنی د انسان دننه داخلیږو، د انسان هضمي سیستم مطالعه کوو. له هغې وروسته نورې برخې هم ډیرې جالبې برخې دي، چې پیل دی، نو ښه پیل باید ولرئ او ښه مطالعه وکړئ، تر څنګ یې حاضري ورکړئ. هیڅ ورځ غیر حاضري مه کوئ. راځي ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. ومه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د بی توری ټاکل شوی دی. هیله ده تاسې به د بی توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.